واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
قدر من اوریدونکو السلام علیکم ز شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی په مکړی خبرونه
السلام علیکم دا خبرونو لسنکه سید سلیمان شاه په افغانستان کې د کورونا د ساري ویروس د اوبا مثبتې پیښې څلور سوه څلور اتیاو ته لوړې شوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز نن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې تر اوسه په ټول هیواد کې پنځلس ناروغان مړه شوي او دوه دېرش تنه نور بېرته روغ شوي دي. نوموړي وویل چې د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو له جملې نه دا وخت په یو دېرش ولایتونو کې د کورونا د کووېډ نولس ساري ویروس مثبتې پیښې ثبت شوي دي چې اکثره د هرات په ولایت کې وي. په داسې حال کې چې د افغانستان د حکومت د ملي امنیت شورا د بګرام له نظامي معبس نه نن د پنجشنبې په ورځ د سلو نورو طالب قیدیانو د خوشي کولو اعلان وکړ. خبري رپورټونه وایي چې نن سهار شاوخوا پنځه بجې او څلور دقیقې پر نوموړي زندان باندې د راکټونو او توغندو بریدونه شوي دي. په کابل کې زمونږ خبریال د ناټو د قاتل ماموریت د یوې مطبوعاتي اعلامیه په حواله وایي چې پنځه توغندي پر دغه نظامي ډګر باندې لګېدلې دي. د چارواکو په وینا ځاني تاوان یې نه دی اړولی. د تېرې یکشنبې په ورځ طالبانو د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونه او حکومتي قواوې د دوها د سولې له موافقې نه په سرغړونه تورن کړي او خبرداری ورکړی که د هغوی حملې دوام وکړي نو دوی به متقابل اقدام وکړي. خو په افغانستان کې د امریکا د ځواکونو یو ویان د طالبانو ادعا رد کړې وه. وړمه ورځ د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د اشرف غنی له حکومت نه غوښتي وو چې له طالبانو سره د قیدیانو د تبادلې په سر راپورته شوې لانجه زل کړي او تفاهم ته دې ورسره ورسیږي. په عین وخت کې نن د پنجشنبې په ورځ د وري په یوویشتمه د افغانستان له حکومتي زندانونو نه د طالبانو سل تنه قیدیان آزاد شوي دي. په کابل کې د ملي امنیت د شورا یو ویان جاوید فیصل په ټویټر کې ولیکل قیدیان د هغوی د عمر روغتیایي وضعیت او د حبس د باقی پاتې مودې ته په پاملرنه سره آزاد شوي دي. نوموړي وویل حکومت غواړي چې په محبسونو کې د کورونا د ساري ویروس د خپرېدو مخه ونیسي او د قیدیانو آزادول د دغه اقداماتو یوه برخه ده. د چهارشنبې په ورځ هم د افغانستان حکومت د طالبانو د سلو قیدیانو د آزادولو اعلان کړی و. طالبانو د چهارشنبې په ورځ د حکومتي استازو سره د مذاکراتو د ختمولو اعلان کړی و او ویلي چې حایت به یې بېرته دوحې ته راستون شي.
ځکه موږ غواړو موقف دا ده چې سره دې چې بندیان خوشي کېدل ښه کار دی، خو هغه د هغه وخت کې منل وړ ده چې د سولې د توافقنامې مطابق وي او ټول پنځه زره بندیان.
له بلې خوا د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون اندېښنه ښودلې ده چې له حکومتي محبسونو نه د طالبانو د قیدیانو د خوشي کولو په وخت د عدالت د تامینېدو او د طالبانو د حملو د قربانیانو د حق العبدۍ مسله له پامه غورځول کېږي. د امریکا حکومت په افغانستان کې د سیکانو او نورو مذهبي اقلیتونو د امنیت په باب ژور اندېښنه څرګنده کړې. د امریکا په خارجه وزارت کې د جنوبي آسیا او مرکزی آسیا د چارو مرستیالې میرمن الیس ویلز نن د پنجشنبې په ورځ په ټویټر کې لیکلي چې سیکان د افغانستان د ټولنې یوه نه جلا کېدونکې برخه ده او ټول افغانان باید د سیکانو په شمول د خپل هیواد د مذهبي اقلیتونو د امنیت د خوندي ساتلو په خاطر سره متحد شي. شاوخوا دو اونۍ مخکې په کابل کې د سیکانو په یوې درمسالې باندې په خونړۍ حمله کې چې داعش یې ذمواري قبوله کړې وه پنځه ویشت تنه سیکان وژل شوي وو. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. د امریکا د فدرالي حکومت د مرضونو د کنټرول او مخنیوي ملي مرکز یا سی ډي سي نن د پنجشنبې په ورځ د فدرالي حکومت او بنیادي خدماتو د ادارو د هغو منصوبینو او کارکوونکو لپاره نوي مقررات وضع کړل چې د کورونا د کووېډ نولس په ساري ویروس باندې نه دي اخته شوي خو ناروغان سره نږدې پاتې شوي وو او په خپل کورونو یې ناست وو. د مقرراتو له مخې باید چې دغه خلک په چټکۍ سره خپل دندو ته حاضر شي. سی ڈی سی مخکې ویلیو که د یوې حکومتي ادارې یا بنیادي او اساسي خدماتو د ادارې یو منصوب د کورونا د ویروس له ناروغ سره په تماس کې شوی باید چې لږ تر لږه څوارلس ورځې په کور کښېني. په نوې مقررات کې غوښتنه شوې ده چې مامورین دې د خپل بدن د حرارت درجه ګوري او د کار په ځای کې باید د سوشل ډیسټنسینګ یا د مسافې نیولو مقررات په پام کې ونیسي. په عین وخت کې داسې ښکاري چې جمهور ډونالډ ټرمپ به د کورونا د ساري ویروس د اوبا د خپرېدو د مبارزې لپاره یوه بله کاري ډله هم اعلان کړي. د امریکا د ساري ناروغیو او الرژي د کنټرول او مخنیوي د مرکز سابقه دار نهاویا کلن امیر ډاکټر انټونی فاوشي وای فکر نه کوي چې خلق با پرتونکو کې بیا یو لبل سره په مینه روغبړ وکړي. نو موړي دا وړاندیز کړی چې امریکایان باید په لاسونو له چا سره روغبړ ونکړي. دا د کورونا د ویروس د خپرېدو د مخنیوي یو مؤثره طریقه ده. له بلې خوا د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې د امریکا د روغتیايي چارو مامورانو او کارپوهانو اټکل کړی ممکن چې د کورونا د کووېډ 19 په ساري ویروس باندې د مخکنیو اټکلونو برعکس په کم شمېر امریکایان مړه شي، خو شاید چې وروسته یوه بله څپه راشي او وژونکي ثابته شي. اژانس د چهارشنبې په ورځ ناوخته د امریکا د واشنگټن د پوهنتون د یو وروستي پروجیکشن یا پیشبینۍ په اساس رپورټ ورکړ چې د کورونا د ویروس په لومړۍ مرحله کې د دې وژونکي ویروس د ټولو تلفاتو شمېر شاید چې د 6000 په شاوخوا کې او له مخکېني اټکل نه برابر 40% کمی. په دې رپورټ کې خبرداري ورکړ شوې چې د امریکا حکومت د سوشل ډیسټنسینګ یا د ګرځېدو په وخت مسافې نیولو په مقرراتو باندې سم عمل ونکړي ممکن چې دوهمه څپه خطرناکه ثابت شي. د فدرالي حکومت چارواکي وایي چې نوې ارزیابي یو دلیل دی چې اوس د نیویارک په شمول په هغو ایالتونو کې د ناروغانو د بسترې کولو بهیر کم شوی چې د کورونا د کووېډ 19 ویروس په ناروغۍ اخته شي او روغتونونو ته رجوع کوله. د دې وژونکي وبا تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې په نیویارک کې ثبت شوي دي. تر ټولو زیات ناروغان هم په دغه پر نفوسه ښار کې مړه دي. چهارشنبې تر ماښامه پورې په امریکا کې د کورونا د کووېډ 19 په ساري ویروس باندې 14000 کسان مړه شوي دي او په ټوله امریکا کې 1.1 لک مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د کورونا د ساري ویروس سره د مبارزې لپاره د سپین ماڼۍ کاري ډلې مشر میرمن ډیبورا بریکس د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته ویل که امریکایان د حکومت په لارښوونو عمل ونه کړي ډېر امکان لري چې د کورونا د ویروس دویمه څپه به له حده زیاته خطرناکه وي. له بلې خوا د امریکایي مطبوعاتو د رپورټونو له مخې دې وژونکي وبا په ټول امریکا کې د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ کړی او په 94% امریکایان په کورونو کې ناست دي. برابر 10 میلیونه خلکو خپلې وظیفې او کارونه لاسه ورکړي دي او غټ روغتونونه د طبي وسایلو او حفاظتي ماسکونو د سخت قلت او کمبود سره مخامخ دي. او د امریکا د ډیموکرات ګوند سناتور او د جمهوري ریاست لپاره د دغه ګوند یو مخکښ کاندید سناتور برنی سانډرز خپل انتخاباتي مبارزه د چهارشنبې په ورځ رسمن پای ته ورسوله. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگټن نه اوریدل.
په افغانستان کې د کورونا د وایروس د ناروغانو شمیر 404 اته تنو ته رسیدلی دی. د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا د وایروس د ناروغۍ د زیاتېدو خبرداری ورکوي او له خلکو غواړي د دغه وزارت سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. په دې باره کې پام وکړي زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ.
د عامې روغتیا وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز نن د پنځمې په ورځ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د سرپرست وزیر فهیم هاشمی سره یو ګډ خبري کانفرنس په وینا کې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د خپرېدو او دغه ناروغۍ د ناروغانو د زیاتېدو په اړه خبرداري ورک. له خلکو یو وخت چې وی کوي تدابیر تدی ډیر زیات پاملرنه وکړي.
چیوش رو به افزایش است؟
د ناروغي خپریدل مخ په زیاتی دودی د هر ورځ په تیری دو پیخ زیاتیږي. د تشخیص د امکاناتو په زیاتی دو د پیخ شمیر هم زیاتیږي او دا زموږ او ستاسو پر وړاندې یو بحران او خطر دی. که په سرګند ارز وکړم چې د پیخ شمیر نور هم زیاتیږي ممکن روغتیایی مشکلات زیات شي. خپل هوادوال نه ویروم خو ورته خبرداري ورکوم چې لا زیات دقت وکړي.
ممکن دقت بشتره به خرج بتن.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د وایرس 30 تازه مثبتې پیښې ثبت شوي چې ورسره پر دغې ناروغۍ د اخته ناروغانو شمېر هم 34 اتیا ته رسېدلی دی. د کورونا د وایرس پیښې د افغانستان په 10 ولایتونو کې ثبت شوي چې تر ټولو زیاتې د هرات، کابل او کندهار په ولایتونو کې ثبت شوي دي. په کابل کې د کورونا د وایرس د مشکوکو پیښو د ټیسټ لپاره د افغان جاپان روغتون ټاکل شوی، خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغه روغتون کې د مراجعینو د ګڼې ګوڼې د کمېدو او ناروغانو او مشکوکو کسانو یو ځای کېدو له امله دروغو وانت د غوښت مخنیوي په خاطر د کابل ښار په 2 سیمو کې د دغه ناروغي د سامپل یا نمونې د خصوصو مرکزونو د پرانسلو پریکړه کړې ده چې په 2-3 ورځو کې به پالیت کړي. ډاکټر پیروز الدین پیروز وایي چې د دې ترڅنګ به د کابل د دارالامان ماڼۍ د کورونا وایرس د هغو ناروغانو پر مخ پرانیزي چې د ناروغي علایم ډیر سخت نه وي او عاجلو مرستو ته اړتیا ونه لري. هغه ویل د افغان جاپان روغتون په یوازې د عاجلو ناروغانو د درملنې لپاره وکړي. ډاکټر پیروز الدین پیروز همداشان په افغانستان کې دنده د ماسک او چپنو تولید د فابریکې کې د جوړېدو اعلان وکړ او ویل چې دا فابریکه به له ونې په کار پیل وکړي چې ورسره به د کورونا د ناروغۍ درملنې روغتیا پالانو ژوند ته ګواښونه هم راکم شي.
ما با تولید کنندگان داخلي
موږ د کورنۍ او تولید کوونکو سره په ګډه په 2-3 ورځو کې دا سیمه په کچه د تولید یو فابریکه جوړو چې تاسو ته به هم ان شاء الله بلنه درکړو. د ورځې بل لس زره جوړې چپنې او 15 ډول ماسک تولید کړي.
تولید میشه
دغه کانفرنس د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د اسان خدمت د پروګرام لخوا د کورونا وایرس ناروغي په اړه خلکو ته د پوهاوی دی اپلیکیشن جوړولو او د عامه روغتیا وزارت دغه اپلیکیشن د سپارلو لپاره جوړ شوی. د کانفرنس د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر پهیم هاشمی ویل چې د اپلیکیشن د ډاکټر کارنور کی خداغه پر وینا خلکو سره د ناروغي د پیژندلو او ناروغي څخه د ژغورلو په برخه کې مرسته کولای شي.
مهمترین کارای رکی اپلیکیشن انجام خواهد داد.
کوم مهم کارونه چې دا اپلیکیشن به تر سره کړی هغه بداوی چې هغه وادوال چې انټرنیټ ته لاسرسی لري کولای شي په خپل د خپل ځان په اړه ارزونه وکړي، ویب سایت ته مراجعه وکړي. البته سوپر لپسې پښتنې حل تشته، دغه پښتنو ته په جواب ویلو سره تر یو حده د خپل وضعیت ارزونه کولای شي. داسې نه چې یو ډاکټر یا په یو لابراتوار کې معاینه کیږي، خو هیوادوالو سره په دې برخه کې دا مرسته کولای شي چې د هغوی وضعیت د کرونا د ناروغۍ سره څومره نږدېوالی لري.
وضعیتشان با کرونا
په افغانستان کې د کرونا د وایرس پیښې مخ په زیاتېدو دي چې له امله د پنجشنبې تر ورځې 15 ناروغان مړه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې ډېر ناروغان روغتون کې د بېسترېدو پر ځای په خپلو کورونو کې درملنې ته لیوالتیا لري، چې د همدې له امله په کابل کې د کرونا په ناروغۍ د اخته شاوخوا نوي ناروغانو له ډلې د ګوتو په شمېر ځانونه په روغتون کې بستر کړي دي. د عامې روغتیا وزارت په کورونو کې د کورنیو ترمنځ ګڼې ګوڼې او لازمو امکاناتو نشتون ته په پاملرنې دا ډول درملنه ډېره خطرناکه ګڼي او له ناروغانو څخه غواړي چې درملنې لپاره دي د کورونو په ځای روغتونونو ته مراجعه وکړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د ننګرهار ولایت د جلال آباد په شار کې د پوز سرتیرو د ټانکونو په واسطه په بیلابیلو واټونو کې د میکروب ضد دوا پاشي وکړه او وایي دا به دوامدار وساتي. د پاو چارواکي وایي دا کار له دغه وروسته وکړ چې د تورخم لارې زورګونو مسافر راووشتل. نور حال د زبیح الله غازی پر پورت کې و.
د پاو سرتیرو جلال آباد کې پر سرکونو او پیاده لارو دوا پاشي تر دنګلی او وایي ټانکرو کې میکروب ضد داروغان له وبو سره ګډ کړي، څو د غلطه د کرونا ممکنه وایروس په ځای ووجني. ننګرهار کې د پوز د څلورمې لواء قومندان بریډ جنرال محمد کریم نیازی خار کې خبري اعلان او تویل کده د حکومت ضد وسلوالو سره جګړه کینو د نړیواله فت سره مبارزې ته ملاتړ لیدا.
3000 نفر از کشور پاکستان برګشت و به افغانستان آمد.
تر ډیر سره کسان د پاکستان نه راوختل او پام دی لار راغله او جلال آباد نه تیر شو خپل ولایتونو ته لاړل. همدا وجه ده چې موږ دا لارې دوا پاشي کو ترڅو د کرونا د وایرس مثبت پیښې ثبت نشي، نو دا ساهې زدي افونی کو. زمونږ د ځواکونو په ټانکرو کې مو کلورین او ځینی نور مواد چې میکروب ضد دي واچول ترڅو دا سرکونه زدي افونی کو. ننګرهار او ختیځ نور ولایتونو کې یې راداده چې وړ مورز د تورخم لارې وطن ته زرګونه مسافر په غیر لمایني راستانه شوی او شک کیږي چې شاید پر کرونا اخته کسان هم پکې، ځکه نو حکومت باید خپل تدابیر قوي کړي.
دا خو ډیر ښه اقدام دی واقعا چې ملي اردو سرتیرو نن په ښار ټول واټونو کې دوا وشیندله تر څو یې د کرونا ویروس خپور نشي.
د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګړې وایي تیرو څلور ورځو کې اتسلويخ زره مسافر د تورخم لاره راستانه شوي چې شپږ زره هیڅ نه دی ماینه شوي.
تیرو څلور ورځو کې د تورخم خارګوټي لاره سلويخ زره کسان شاوخوا راستانه شوي دي چې په دې کې شپږ زره شاوخوا کې چې په لوی حجم راغلي وو دا کوئی سکین او نور چارنج تر سره شوي پاتې ټول کسان پلټل شوي دي. دا کوئی سکین چار تر سره شوي دي.
تر اوسه د ختیځ په کچه د کرونا څلور مثبت پیښې ثبت شوي چې دوی مړه شوي او یو بیرته رغېدلی چې کاله تستون شوی. په افغانستان کې د کرونا ټولې مثبت پیښې 1404 اتیا ته پورته شوې چې 15 کسان یې مړه کړي او 2 نور یې له درملنې وروسته کورونو ته ستانه شوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ د خبرونه اوري. په پکتیا کې د یوې کورنۍ 15 غړي د کورونا په وایرس اخته شوي دي. یو شمیر خلکو اندیشنه څرګنده کړې چې که قرنټین او نورې لارښوونې په سمه توګه مراعت نسی، ممکن په دغه ولایت کې د کورونا مثبت پیښو شمیر زیات سي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیم.
په داسې حال کې چې کورونا وایرس په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې دی، د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په پکتیا کې هم په دغه وایرس د ککړو کسانو شمیر ورو ورو ډیریږي. د پنجشنبه په ورځ تر غرمې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له لورې په تازه ثبت شویو څلوېښتو مثبتو پیښو کې څلور هغه یې د پکتیا ولایت ښودل شوي دي. د پکتیا د ولي ویند عبدالله حسرت آشنا راډیو ته وویل دا څلور پیښې په کورونا وایرس د وخته کس د کورنۍ په غړو کې ثبت شوي چې درې ښځې او یو سړی دی.
نوي څلور تنه ثبت شوي ناروغان د پخوانیو پنځو تنو څخه د یو ناروغ د کورنۍ غړي دي چې فعلاً ټول تر مراقبت لاندې دي. ښه خبره دا ده چې د پخوانیو پنځو تنو ناروغانو صحي وضعیت مخ په ښه کېدو دی او تمه لرو چې ډېر ژر به له روغتونه روغ رمټ خپلو کورونو ته ستانه شي.
اوس مهال په دغه ولایت کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر نهو ته ورسېد. له دې جملې څخه پنځه ښځې او څلور سړي دي. ډاکټرانو ویلي چې روغتیایي وضعیت یې په ښه کېدو دی. د دغه وایرس د خپرېدو مخنیوي په خاطر د خلکو د قرنټین لپاره په ګردیز ښار د زرمت او سمکنۍ ولسوالۍ په ښارګوټي کې پر ګرځېدو بندیز لګېدلی، خو لیدل کېږي چې ځینو خلکو په جدي ډول نه دی مراعت کړی. د پکتیا یو شمېر اوسېدونکي اندېښنه څرګندوي چې که قرنټین او دغه راز له دې وایرس سره ځان ژغورنې لپاره نورې لارې چارې په سمه توګه مراعت نه شي، ممکن یاد شوی شمیر نور هم زیات شي.
نوم یې عبدالحق دقیق دی او د پکتیا یو ځوان یم. تر څو چې دا خلک قرنټین نه شي نو دا مرض به لا دوام کوي او په مکه به نور هم اغه کوي. دا نور خلک به هم ډیریږي او بیا به دغه اندېښنه له موږ سره وي چې اوس څنګه موږ ځانونه قرنټین کو. یو نفر دوه نفره به په هر یو کور کې، نو له خلکو نه مې غوښتنه دغه ده چې ځانونه قرنټین کړي تر څو له دې مرض څخه وژغورل شو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د دغه هیواد په یو دېرش ولایتونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې ثبت شوي چې تر ټولو ډېرې یې په هرات، کابل او کندهار کې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سیوی موافقه او د بندیانو د ازادۍ دوه په اړه د بشري حقوقو یو شمیر کارکونکو د خوشبيني ترڅنګ اندېښنې هم لري. په بشري حقوقو کې د دولت وزیر او د کډوالو اړیکو مسؤل سیما سمر د امریکا ژغ همکاري نوشابه آشنا سره په مرکه کې په دې حق له خپل نظر شریک کړی دی. په مکړی مرکه
ډاکټر صاحب، تاسو د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه په اړه اندېښنه خوندلې، په دې اکله لوی اندېښنه مو په کومه برخه کې او په څه ده؟
زما اندېښنه په دې حق لري چې په دې قرارداد کې کلمه د حقوق بشر او د ښځو په حقوقو باندې هیڅ تماس نه دی نیول شوی او د افغانستان جمهوری اسلامي حکومت د په حق له هیڅ تماس نه دی نیول شوی، هیڅ یا شوی نه ده. یوازې ویل شوی ده چې د بل طرف، زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت طرف دا صحیح ده، مګر د دې نوم د افغانستان د جمهوری اسلامي حکومت باید نوم راسي توافقنامه ده، ځکه چې موږ د حکومت د طالبان سره په جنګ کې ده.
د بشري حقونو له نظره د بندیانو د ازادېدو په اړه ستاسو نظر څه دی؟
زه فکر کوم چې په دې کې څو نقطې ضرور ده. یو، هغه کسان چې متهم ده په جنگي جرایمو کې او ضد بشري جرایمو کې چې دا د بین المللي جرایم ده، دا څوک نسی بخښلی. او په دې کې ضرورت ده چې د خلک تشویش او د جامع مدني تشویش او نگارنې ته پام وسی. دوام خبر داده چې یو شاید هغه چې کسان په دې بندیانو کې وی چې یا کوچنیان ده یا ډیر زور خلک ده یا په کوم اتهام باندې راغلی ده او داسې غټه جرم یا جرایم ضد بشري او جرایم ضد جنګي نه دی کړی په افغانستان کې، دوی باید خلاص شي او په دې د دوی څخه باید تعهد ونیول سي چې دوی بیرته د جګړې میدان ته ځي او بیا هم د خلک د وژلو او د خلک د کور ور دو سره یو ځای نسی.
یعنی دا تضمین باید څو ګورنه واخلي؟
دوی باید حکومت ته تعهد ورکړي او د طالبانو مشرانو چې ده او لیدران چې ده هغوی هم باید تعهد ورکړي چې دوی بیا جګړه ته نه ځي. فکر کوم چې دا هم د افغانستان حکومت ته باید ضمانت ورکړي، هم د ناتو او د بین المللي هغه چې زموږ شریکان ده او د افغانستان پارتنر ده هغوی ته هم باید ضمانت ورکړي.
ډاکټر صاحب، تاسو په بشري حقونو کې د دولت د وزیر او نړیوالو اړیکو د مسؤل په توګه کار کوئ. روان سیاسي وضعیت د ولس حق چې ژوند د ورځ تر بلې ګواښي او د خطر سره مخ کړی دی، چې اغیزه یې ورځ تر بلې د دوی په ورځني ژوند کې هغه د څرګند او ښکاري، د دغه حق د تامین دپاره تاسو تر اوسه څه کړي او څه باید وشي چې ولس او خلک دغه حق ترلاسه کړي؟
زه فکر کوم چې دا سیاسي اختلافات چې دا ډېر ضروري ده چې ژر حل شي، ځکه چې خلک په افغانستان کې ډېر نگران ده او ډېر پریشان ده په دې هکله. دا د خلک حق دی چې بې له بېره ژوند وکړي او په خپلو رهبرانو کې په خپل سیاسي مشرانو باندې اعتماد وکړي او دوی باید خلک په احترام کې وګوري او احترام وکړي د خلک غوښتنو ته. زه فکر کوم چې په هر جامعه کې په هر مملکت کې چې اتفاق نه وي هغه یو ډېر بده خبره ده او د خلک د حق پایمال کول باندې تاثیر کوي. دوی زموږ ګران سیاسي مشرانو باید اول خپل اتفاق جوړ کړي چې کومه اتفاق ولرو، هم د کرونا هم د فخر په مبارزه باندې ډېر کولی شو چې ښه کار وکړو تر هغه چې موږ خپل په منځ کې په جګړه کې بوخت یو. او د طالبانو سره په صلح باندې هم موږ کولی شو چې په ډېر قوت سره کښېنو او د هغوی سره چانازني وکړو.
ښه، یعنی د ولس اوسنۍ نارامي تاسې د سیاسي مشرانو ترمنځ دغه اوسنۍ روان جنجال بولئ؟
زه فکر کوم چې دا یو ډېر مشکل نه ده، یوازې زما نگرانی پورته کړې ده، بلکې ډېری خلک د افغانستان خلک که زور ده که ځوان ده که کوچنی ده هغوی په تشویش کې ده چې څه جوړېږي. هغه څه چې ما وویل چې په هر کور کې چې اتفاق نه وي هغه کور خرابېږي، نو موږ باید اتفاق وکړو د خپل د افغانستان د جوړولو دپاره او د خپل د خلکو د آرامۍ دپاره باید اتفاق وکړو، د خپل د شخصي منافع څخه لاس واخلو.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، کورم ودان.
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
د نړۍ ګڼو رسنیو د افغانستان روانه وضعیت ته پام راړولې دی. ټایم مجلې په خپلې ویبپاڼه کې د افغانستان په اړه یو مطلب کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو نه وروسته سیاسي لانجې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې افغان ولسمشر غني چې له عبدالله عبدالله سره یې د انتخاباتو د نتایجو د اعلان پر سر لانجه روانه ده، بیا هم د نوې کابینې جوړولو ته دوام ورکوي. خبرونه د دې کړکۍ د حل لپاره د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون د مخکښو سیاسي شخصیتونو د مثبتو هلو ځلو ته چې کله ولسمشر او کله پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته ورځي د اشارې په ترڅ کې لیکلي چې له دې سره سره ښاغلی غني د نوې کابینې جوړولو چارو ته دوام ورکوي. خو د سیاسي چارو کارپوه نجیب آزاد په دې اړه وایي
فکر د حقوقي پلوه ورته وګورو نو نوې سیاسي ګمارنې مطلقې پر ځای دي، ځکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون په رڼا کې ښاغلي اشرف غني ته د بریالي نوماند یا د منتخب جمهور رئیس سند ورکړ. اما که چیرې بیا ښاغلی ولسمشر اشرف غني دا نیت لري چې د ښاغلي عبدالله سره د یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي، نو بیا دغه ګمارنې اوسې وخت نه دی دوی کولی شي چې یو څو ورځې لا صبر ورته وکړي، لکه صبر چې ورته وم کوي پنځه ورځې تر څو پورې د دوی یو جوړجاړي ته سره ورسیږي. کدغه سیاسي جوړجه تر سیګن او څونو ګمان نشي سوي دي هغه به تا کولی شي شغله سهم سهم کې لري بحث بیا مطرح کیږي او بیا به په ځینی مواردو کې تغیر تبدیل هم راشي نو زه فکر نه کوم چې اوسنی سیاسي ګمان نه دي ستونزې لا هم زیاتې کړي
تایم مچلې په خپل وپاړه کې په بل مطلب کې تسلی کړی شي په افغانستان کې د ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ روان کړ کې د حل لپاره په منډو ترلو کې تر اوسه ډېر لږ پرمختګ شوی دی چې دې کار د امریکا حوصله نوره ختمه کړې او احتمالا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره راتلونکي پړاوونه به هم زیانمن کړي خو دا چې څه باید وشي تر څو د سولې راتلونکي پړاوونه د داخلي سیاسي اختلافاتو له وجې د خان او زان سره مخامخ نشي په بشري حقونو کې د دولت د چارو د وزیر او نړیوالو اړیکو د مسؤل ډاکټر سیما سمر نظر په دې اړه وو
زه فکر کوم چې د سیاسي اختلافات چې دا ډېر ضروري ده چې ژر حل شي ځکه چې خلک په افغانستان کې ډېر نگران ده او ډېر پریشان ده په دې هکله دا د خلک حق دی چې بېله بېره ژوند وکړي زه فکر کوم چې په هر جامعه کې په هر مملکت کې چې اتفاق نه وي هغه یو ډېر بده خبره ده سیاسي مشران باید اول خپل اتفاق جوړ کړي چې طالبان سره په صلح باندې موږ کولی شو چې په ډېر قوت سره کښېنو او د هغوی سره چانازني وکړو نو موږ باید اتفاق وکړو د خپل د افغانستان د جوړولو دپاره او د خپل د خلکو د ارامۍ دپاره باید اتفاق وکړو د خپل د شخصي منافع څخه لاس واخلو
د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون د ړنګېدو په حال کې دی دا د ایرو ایشیا خپرونې د یوې تحلیلي مقالې سرلیک دی په مقاله کې راغلي امریکا او طالبانو له دوه کلنو هڅو او نه پړاوو خبرو اترو وروسته یو تړون لاسلیک کړ خو لیکوال ویلي چې ډېر زر معلومه شوه چې تړون له خپل اصلي مسیره اوښتی دی د مقالې لیکوال ویلي دوه مسلو ثابته کړه چې د امریکا او طالبانو تړون ته خنډونه رامنځته شي اول دا چې افغان حکومت د تړون خلاف د 5000 طالب زندانیانو ته خوشې کېدو خبره رد کړه او دوهم دا چې د افغانستان د ولسمشري زور ټاکنو پایلې ډېرې ناتریزې شوې دا چې په رښتیا هم دغو دو مسلو د امریکا او طالبانو تړون ته خنډونه رامنځته کړي که نه د سیاسي چارو د کارپوه خالد ساده نظر و
څه فکر کوم چې د سولې روان بهیر او د سولې روانې هڅې باید یوازې د بندیانو د خلاصون پورې منحصرې نه شي بلکې دواړه لوري او په ټوله کې د سولې فضا باید داسې ایجاده شي تر څو د بندیانو خوشې کول همدارنګه د طالبانو ادغام د نظام په بطن کې دا باید یوه اساسي مسله تعریف شي تر اوسه پورې هغه تفاهم چې د امریکا او طالبان ترمنځ لاسلیک شوی دی له حقوقي نگاهنه او همدارنګه د نړیوال حقوق په ډانه کې ماتېدل بله معنا لري که طالبان له دې تړون څخه وځي یا طالبان له دې تفاهم لیک څخه وځي باید د یو میکانیزم پر اساس باندې مخکې راشي نه دا چې یوازې د بندیانو خوشې کولو مسله په دې کې بهانه وګرځي نو زما له نظره د یو تفاهم لیک ماتېدل خصوصا د دولتونو ترمنځ دا یو بل تعریف لري اما د یو جنګي کتلې سره بل تعریف لري تر اوسه پورې نه دی تعریف شوی چې د طالبانو له لوري دا میکانیزم ماتېږي یا تفاهم لیک ماتېږي یا نه ماتېږي نو زه په ټوله کې په دې هیله یم په دې باور یم چې د سولې مسله په پوره پرمختګ سره مخته لاړه شي پوره قوت سره مخته لاړه شي او په هیڅ صورت هغه باندې پاتې دې باعث نه شي د سولې روانه حرکتونه باید ودرېږي
در منوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونه تاسو ټوله پر خدای سپارو